احمد شبریم، السلام علیکم. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوې ډیلی د افغانستان تګلاره د خلکو پر بنسټ ساتلې او پاللې ده، داسې چې بشري مرستو پراختیایي همکاري او د افغانستان له ټولنې سره دوامداره شکیلتیا ته لومړی توپ ورکوي. اس چی شانکر دا سرګندونې د جمعې په ورځ د چنای ایالت په یو پوهنتون کې له محصلینو سره د خبرو پر مهال وکړي. نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خپله غونډه مثبته وبلله. امیر خان متقی د اکتوبر له 9 تر 14 هند ته تللی و او دا د طالبانو د یو جکپوري چارواکي لومړی سفر و چې هند ته ترسره شو. هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو په کابل کې خپل سفارت فعال کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د جمعې په ورځ نږدې 1200 افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه کړای شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن په ایکس پاڼه ولیکل چې له دوی څخه 1440 تنه له پاکستانه د تورخم او سپین بولدک له لارې خرج شوي او 224 نور له ایرانه د نیمروز او اسلام کلا له لارې ایستل شوي دي. هغه دا اعلان هم وکړ چې له ایران او پاکستان څخه د راستنیدونکو ځینو کډوالو کورنیو سره مرسته کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په یوه اونۍ کې په پاکستان کې څه د پاسه 2000 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو ایستل په 2015 کال کې په چټکۍ سره دوام وکړ. د طالبانو په وینا په 2015 کال کې شاوخوا 2 میلیون واتلکه افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکایي ځواکونو له برید وروسته نیول شوی او له هیواده ایستل شوی دی. دا چاره ایران او روسیې په کلکه خندلې ده. د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې امریکایي ځواکونو نن سهار برید وکړ. د دې حملې په اړه لهم جزئیات نه دي څرګند شوي، خو امریکایي سناتور مایک لی وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دته وویل چې مادورو به په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د حمله وغندله او ویل چې د داسې کړنو د توجیه لپاره هر ډول پلمه د منلو نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې حمله په تړه ویل دي چې دا د وینزویلا د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا همدارس د ملګرو ملتونو منشور څخه سرغړونه ده. په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیونکو اقداماتو سربیره ګڼو شارونو کې تشپې ناوخته لاریونونو دوام درلود. لشترلشه وکسان په تیرو شپږ ورځو کې د لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تیرو شپږ ورځو کې وژل شوي. د آزاد اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې خوډب کړی دی. خلکو اعتراضونه د ډالر په وړاندې د تومانو د بیسارې لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلی او پکې لاریون وال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. د ایران امنیتي ارګانونو مظاهره چان د دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي له منځ ته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که ایران پر سولیزو مظاهره چانو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحد ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي. دغو څرګندونو د ایران عکس العمل پارولی او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو او اهدافو په اړه ګواښونه کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. امریکایي ځواکونو د وینزویلا له پلازمینې څخه ولسمشر نیکولاس مادورو نیولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا کسب په امریکا کې محاکمه کړي. ورانه په خبرونه کې تفصیل درکو. په خبرونه کې مو په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو پر مهال د افغان کډوالو حال اخیستې او له ایران او پاکستان مو د ستنېدونکو افغانانو له ژوند خبرو.
خیمه د اوسېدو نه ده، خو بل دومره په ورنوتی او په دې یو خیمه کې موږ دوه فامیل اوسېږو.
په خوست کې صنعتکاران له دې شکایت لري چې ولې په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو غم ژر نه خوړل کیږي.
مروز انا د شروالای کرمندونو او د رایشي نومرو زمو کول سره موږ جنجلونه وي.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، امریکایي ځواکونو د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې پوځي عملیات نن ستر سره کړی دي او د دغه واد بولس مشر له د هغه لمیرمن سره یو ځای له وینزویلا ایستل دي. تر دې دمه په راپورونو کې دا نه دی ویل شوی چې دوی دواړه چیرته انتقال شوی دي، خو امریکایي چارواکو تر دې مخکې دا خبره کړې بل چې دوی په امریکا په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي. په ډیر تفصیل د اسمت ساروان پرپورک.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د وینسویلا ولسمشر او د هغه میرمن نیول شوی او له دغه هیواد استل شوی دی. تر دې مخکې د وینسویلا حکومت ویلي و چې پر خاورې د امریکا له لوري برید شوی او هغه غندي. ولسمشر ترامپ په خپل خواله رسنې ټروت سوشل کې کښلی د امریکا متحده ایالاتونو پر وینسویلا او د هغه پر مشر ولسمشر نیکولاس مادورو چې له خپلې میرمنې سره یو ځای و پراخ بریالي عملیات کړي دي. هغوی نیولی او په الوتکه کې له دې هیواد ایستلی دي. دا عملیات د امریکا د قانون له انفاظ سره سم ترسره شوي دي. د مادورو د نیول کېدو تر اعلان مخکې نن سهار وختي د وینزویلا په پلاسمینا کاراکاس کې د څو چاودنو شخونه واوریدل شول او د بریدونو د ځایونو ویډیوګانې خپرې شوې چې ویل کېږي د شنبه شاوخوا 2 بجې شوې دي. خبری آژانسونو راپور ورکړی چې د ګډوډۍ په منځ کې الوتکې د کاراکاس پر فضا ګرځېدې او د شار په بیلابیلو برخو کې لوګي او لوخړې لیدل شوې دي. د وینزویلا د حکومت د بی اعلامیې له مخې دا چاودنې نه یوازې په کاراکاس شار کې بلکې د میراندا، اراګوا او لاګویرا په دریو ایالتونو کې هم شوې دي. روټرز خبری آژانس د شنبه په ورځ د کاراکاس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې د شار په جنوب کې ویستري پوځي هوایي اډې ته نږدې برېښنا پرچاو شوې و او د شار په ځینو سیمو کې لوګي لیدل کېدل. لوړ ژغونه هم اوریدل کېدل. څو ساعته وروسته هم د خبری آژانس راپور ورکړ چې د وینزویلا حکومت د شنبه په سهار بیړنۍ حالت اعلان کړی او لټولو سیاسي او مدني ډلو یې غوښتي چې عمومي تیارسای پیل کړي. تر دې وړاندې د امریکا د سی بي اس شبکې و خبريال په ایکس یا په خوانی ټویټر کې لیکلي و چې پر وینزویلا د بریټ پایل د ډونالد ترامپ امر شوی دی.
د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د نیولو په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال پام بوندي وویل چې مادورو او د هغه میرمن په نیویارک په سویلي ولسوالۍ کې تور مادورو او دغه میرمن د نیویارک په سویلي ولسوالۍ کې تورن شوی چیرې چې دوی به ډیر ژر په امریکایي محکمو کې محاکمه شي. بوندې په یو بیان کې وویل مادورو د مخدر موادو ترهګرۍ د سیسه، د کوکاین د واردولو د سیسه، د ماشیندارو ویجاړونکو وسایلو د درلودو او د متحده ایالاتونو په وړاندې د ویجاړونکو وسایلو د درلودو د دسیسو په تور تورن شوی دی او په دې اړه به محاکمه شي. د مادورو د نیولو په تړاو د سیاسي چارو د کتونکو بشیر پیژان نظر واخیست.
امریکا خو په ښکاره پر یاد هیواد باندې د فشارونه د مخدره توکو د تولید او قاچاق یا د حقوق د لیږد رالیږد کوي. نور دلایل هم شته خو تر ټولو ستر دلیل سما په اند باندې هم دادی.
ازادي رادیو تلیرویش ساعتها لتاسو سرده.
په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو اونۍ پوره شوه. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه لاریونونو له امله له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. یو شمېر افغان کډوال چې د ایران په پلازمینه تهران کې ژوند کوي وایي وضعیت یې دومره خراب شوی چې نشي کولی له کورونو بهر ته ووسي. جزئیات په دې راپور کې.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال د وایي د ورستۍ او څور زو لاریونونو لامل پر امنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 ازادي رادیو ته وویل د محل وضعیت خنه دي او 13 شپې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لاریونونو لامل تر نا وخت په خپل کارځای کې بند پاتې شوی وو.
در نواخر اوزا
پارستی ورزی که پا ایران پا زنگر دول تهران که وضعیت دیر ترینگلی دی چه موک کدوال اندیخمن کردیو تیرش پاس مزوی چو کمزایی که کار کوی حل تا وضعیت غیر نرمال و زوی می زنگ رابطه و ها و یلی چه وضعیت دیر خراب دی و کورتا نشیرت للی هوا هم سړه و تر نیمش پی مک ټول سخت اندیښمن و تر هغه چې وضعیت تر لک آرام شو او هغه بیرته کور ته رسون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوا بل افغان کډوال چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موجوده حساسیت لامل نه غواړي پراپور کې نوم خبر شي. دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو لامل آن لوکور او تل ورته ستونزمن شوی.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووځو. لا یوه نه راهي سی په کورونو کې بند پاتې یو. خو کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه به ساري زیات شوې دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بل اخره پاس موږ د کډوالو خلیک څه شي
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد خارون څخه یو شمېر افغان کډوال آزادي راډیو ته ویلي حکومت په یو اعلامیه کې له بهرنۍ وادبه حقوق ته چې په لارینونو کې برخه وانخلي. دوی همدارز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډیر افغان کډوال وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړي. د دوی په وینا دغه شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورت خطر لا پسې زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لارینونه د جنوري 3 د اومي ورځ لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بيساري لويدو په خاطر پیل کړل چې وسه لمن لکته لګ ډیر شو خارونه تغزیدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابع په ځای کولو تورنوي. تیرونه د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا ل یو سل درې سلوي زره تومنو هم واوخته. د بشري حقوقو مدافع بنسټونو راپور ورکړي چې امنیتي ځواکونو په مترزانو ډزې کړې او له تاوتریخوالي کار اخیسته. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
وختي ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بے ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي تر ټولو لمړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاوتریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومیدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعال توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د حقوقي له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې ووسی څو د سلیقوي او ډلېزو چلندونو مخه ونیول شي.
چلوګيري شوه
نو مولي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لارینونو او تجمعاتو لسیمو ځانونه لري وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد لزان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت پاړه ل سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته ل خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامدار اړیکه کې ووسی. یادونه ورده چې د ورستۍ ولاریونو ترپیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې لګاڼو ستونزو سره مخ وو، وخت نا وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول جبري اخراج او لبی اسناد کډوالو څخه د بیلا بیلو خدماتو لکه خونځي مخابرات او روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او مسؤلو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
په ایران کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور اوریده. لته هیواده د افغان کډوالو د استلو بهیر هم چټک شوی دی. همدارس له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر همداسې چټک پاتې دی لکه د 2015 کال په ترڅ کې چې دا بهیر تیز و. د طالبان حکومت وای په تیرو دوه ورځو کې له پاکستانه ویرانه نږدې 4000 افغان کډوال جبران ریپورت شوی دی. یو شمیر ستنې شوی افغان کورنۍ د ژمي په دې سوړ موسم کې د ژوند له لومړنیو امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
او خیمم د وسېدو نه د خپل
شپېته کلن محمد الله چې د اتکسیزي کورنۍ سرپرست او نګدې یو مشوراندې لګوندی پاکستان ستون شوی اوس مهال د ننګرهار د دامن پسیمه کې په یو خیمه کې ژوند کوي. وای سرپرانه نه لري او دا چې په دې سوړ ژمي کې لسختو ستونزو سره مخ دی.
دلته ژوند ډیر بالکل کړهونو سره مخ دی. هیڅ کوم کاروبار نشته، ژوندګي هم داسې د کور سرپناه نشته. نه دا جداد د پردې د بل چا د خیمم سوالی راته دی ګاونډیان راکړې او خیمم د اوسېدو نه د خو بل دومره پکې ورنوتی او په دې یو خیمه کې موږ دوه فامیل اوسېږو. زامن مې خدای خو کاروبار نشته دی چې وځي ساروځي خارته وځي وس ډېړې په څو ګرځي ډېړې نه لګي کې په تر راځي او چې نشته.
که څومره طالبان حکومت په وار وار داوا کړی چې در اسنو شوی او کډوالو لپاره د سرپناه د برابرولو هڅې کوي او له دوی سره مرسته کوي، خو ډېر استنې شوی کورنۍ وای تر اوسه ورته د استوګنې لپاره ځمکې نه دی ویشل شوی او دوی تر ډېره په خیمو او پردیو کورونو کې سخت ژوند تیروي. د غراز له ایران راستنې شوی او شمیر کډوال بیا له بیکاری شکایت کوي وای حکومت ورته کاری زمینی برابر کړی. د شمالي ولایت تخار یو اوسیدونکو علي رضا چې نګدي دوه نه وړاندې خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
یو خور مې ناروغه ده، خزه مې ناروغه ده، اته کسا فامیل لرم. دلته کار روزګار نشته، کور او سرپناه نه لرو، ژوند ډیر په سختۍ تیریږي.
د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون وايي په تیرو دوه ورځو کې د جنوري اول او دوهمه له پاکستانه ویرانه 103 کورنۍ چې د غړو شمیرې 3340 نوې تر رسیده افغانستان ته په جبري ډول اخراج شوی. دا کمیسیون ویلی ستنه شوی کډوال لبیل ابلو لارو افغانستان ته داخل شوی. د طالبان حکومت وایي زبی الله مجاهد د تیر 2015 کال د دسمبر په نهویشتمه په یو بیان کې ویلي و چې په دې کال کې 2.8 میلیون افغان کډوال هیواد ته رسنه شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوالو له کوربه هیوادونو نه غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې جمعه د جنوري 2 د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د سخت ژمي له امله د ستنو شویو کورنیو د بشري وضعیت د لا خرابېدو په اړه خبرداری ورکړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ اخراج په یو ننګونکي بشري ناورین بدل شوی او د هغې ټولنې کړاونې علاج ورکړي چې لوړاندې هم زیانمنه وه. لدی وړاندې بیلابیلو نورو نړیوالو بنسټونو هم په وار وار خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د کډوالو پراخه سنیدل د اقتصادي ناورین او د ژمي د سړې هوا په شرایطو کې کولای شي په لومړنیو خدماتونو بیساري فشار راوړي او کبیړنې عملاتړ ونی شي، د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي ډول لا پسې خراب شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې په پریخ پرمنه کې واوري چې د تولیدي کارخونو مالکین په خوست کې ل چارواکو غوړي چې صنعتي پارکونو غم ژر تر ژر وخوري او کارونه چټک کړي. خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، د افغان سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو. دی وی لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له ټلو نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون شپه خبره شوه دا خبره کړې ده. سفی الله سنګزی او نور جزئیات.
د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له ترو نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې دا خبره کړې ده. که څه هم طالبانو رسما نه ده منلې چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلي خلیلزاد په دې مرکه کې تایید کړ چې طالب چارواکو منلې دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه ویلي معلومه نه ده د امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دوه امریکایانو د برخلیک او د بندیانې دوه د دلیل په اړه ډیر څه نه دی ویلي. ښاغلی خلیلزاد د دغو بندیانو نمونه یاد نه کړل. خود راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. دا افغان امریکایي تبع د 2022 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د حبیبي کورنۍ او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د بل بندي امریکایي په اړه معلومات نه دي خبر شوي. ښاغلی خلیلزاد وویل د امریکایي بندیانو مسئلې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه د خبره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د امریکایي بندیانو د خلاصون مسله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد وویل دا ور سفری شخصي و. هغه مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي آدم بولر سره کابل ته څو سفرونه کړي. د دغو سفرونو او همدارنګ د قطر د منځګړي توپ د هڅو په نتیجه کې د طالبانو حکومت لکتر لګدري امریکایان په 2015 کال کې خوشی کړل. راین کوربت د 2015 کال په جنوري کې د بندیانو د تبادلې د یوې هوکړې په اساس خوشی شو. جورج ګیلزمن هم د 2015 کال په مارچ کې د قطر په منځګړي توپ خوشی شو. او وروستی امریکایي امیر امیری و چې د 2015 کال په سپتمبر کې د قطر په منځګړي توپ خوشی شو. خلیلزاد تیرونه کابل ته تللی وو او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خلیلزاد او متقی د لیدنې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي و چې دوی د امریکا او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي.
مخکې تر دې چې تاسو په یمن کې د ریاض او ابوظبي لټکر او مخالفت په یو راپور کې خبر کړو، خوست ته باور شو. د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی څرګندوي لوی لسیزي له دوی سره د صنعتي پارک د فعالیت دښمنې کیږي، خو تر اوسه پکې له چار دیوالی پرته نور هیڅ کار نه لري شوی. بل لور ته ځای چارواکي وای ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د چارو د مختتک مخې نیولېواله منځ ته للی او په نشته راتلونکي کې به په دې پارک کې د اړتیا وړ پروژې پیل شي. د سړیو مشال راډیو خبريال نجيب الله الخيل له خوست راپور لري.
د خوس اوسیدونکو او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. وایي د دې ولایت په بادام باغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالیتو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي لیوی لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش منې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال را چاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جانانزی مشال راډیو ته وویل
اوس موږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو، هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د ښاروالۍ کارمندانو او د ریشي نومرو زموږ ولا سره موږ جنجالونه وي. د فارګ صنعتي د فارو به موږ منظمه پنګونه وي او حتی کولای بشو چې موږ هغه پنګونه چې کړې مو د هغه په یو په دوه او یو په درې بدل کړو.
په ورته توګه د ژاوله او شیرینې دیوی تولیدي کارخونی مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپل پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
موږ غواړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي، موږ دومره په بد وضعیت کې یو. بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري دي، یو سټانډرډ دي، باید ولرو پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي، هم مخپلې کارخانې باید موږ په لوړه سویا سټانډرډ کو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالیدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
د خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرف تجارتونه دلته پانګونه وکړي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر خاص ځای شوی وي.
بلخوا د خوست ځایي مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه نیولې وه لمانځه تللي، او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي، او په راتلونکي کې به هم او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزی پولیس والی کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا 400 جری بزمکه ځانګړي شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسطه تولیدي کارخونې موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېر د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي، په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابرېږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
متحدو عربي اماراتو نن وویل چې په یمن کې د روان کړکیچ په اړه ژور اندېښنه لري. دا ورسته لاغه چې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومتي ځواکونو په هغو سیمو کې چټک پرمختګ وکړ چې تیره میاشت د متحد عربي اماراتو په ملاتړ جنوبي بیلتون غوښتونکو نیولې وې. د ابوظبي په اعلامیه کې راغلي دي چې یمنیان باید له زغم څخه کار واخلي او د امنیت او ثبات د ساتنې لپاره خبرو اترو ته لومړی توپ ورکړي. تر دې څو ساعت مخکې د جنوب انتقالي شورا چې امارات ملاتړ کوي وویل چې په دوو کلونو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کوي. د انتقالي شورا ځواکونه له هغو سیمو وویستل شول چې دوی تیره میاشت ناڅاپه نیولې وې. د سعودي عربستان له ملاتړه برخمنو ځواکونو د جمعې په ورځ د حضرموت ولایت چې د سعودي پولو ته نږدې پروت دی مهم ځایونه تر خپل واک لاندې راوستل. عیني شاهدانو د شنبې په ورځ وویل چې دغه ځواکونه د سیمې مرکزي ښار مکلا جنوب برخو ته ننوتل. د جنوب انتقالي شورا له کلونو رئیس د یمن له حکومت سره چې نړیوالې په رسمیت پیژني او د دغه هیواد جنوبي او ختیځي سیمې په لاس کې دي د حوثي اغیانو خلاف جګړه کې ملګری و. اوسی یاخیان چې پلازمینه سنا او شمالي او لویدیزي ګنمشت سیمې تر واک لاندې دي تهران ملاتړ کوي. سعودي عربستان او متحد عربي امارات چې د حوثیانو په وړاندې ائتلاف کې سره شریکان وو، اوس د یمن د سیاسي او امنیتي راتلونکي په هکله په خپل منځ کې اختلاف لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري د خوست راپور ته به اوس ورشو. د خوست ولایت د ګوربزو د سرحدي ولسوالي د غریزو سیمو په ځانګړي ډول د شیرشي سیمو اوسیدونکي د ټراک د پاکو اوبو، روغتیايي خدماتو، اساسي لارو او ښوونځیو د نشتون ستونزې یادوي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د یادو سیمو د اوسیدونکو ستونزو او اړتیاو ته رسیدنه وکړي. د ګوربز ولسوالي د شمالي وزیرستان میرام شاه سره پورپوله پراته ده. د ازادي او مشال راډیو خبريال نجيب الله الخيل په دې اړه راپور لري. د تخنیکي ستونزې له امله دا راپور تر دې دمه نه دی چمتو شوی. اوس په دغه راپور ته مخه کړو. د نجيب الله الخيل راپور ته
د خوست د ګوربزو د سرحدي ولسوالۍ د غریزو او لر پروتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د څښاک پاکو اوبو، خوانی روزنی لارو او روغتیايي خدماتو په برخو کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګوربزو د شیرشي سیمې اوسیدونکو خلوت خان حلیمی مشال راډیو ته ویل د یاد ولسوالۍ ډیری ځوانان تنکی ظلمیان ماشومان او نجونې د نګدي خوانځي د رښتون د لاسه لزده کړو به برخې پاتې شوي دي.
په ګوربزو کې ډیری هغه برخې چې غرانه سیمې دي، په هغه کې کوم چې د تعلیم په نوم باندې څه پیژنې نه چې تعلیم په څه معنا دی. دا ځوانو ستر شوی دي چې خطه دی ښوونځی ټولګای هم نه دی لیدلی، خطه دی استاد یا معلم نوم نه پیژنې چې استاد او معلم په څه معنا دی. کوي چې په هر کلی کې تعلیمي اړتیا لیدل کېږي، لکه ځان شورو خرقه ژوارو هغه ساحه چې موږ سرحدي کلی دی یا د ډیورن کرښې ته نږدې پروته دي، هغه هیڅ ښوونځی ته لاسرسی نه لري. نو په دې برخه کې د دولت او د بشري مرستندوی ادارې توجه غوړو.
د ګوربزو د غریزې سیمې ماشومان هم همدا خبره کوي. وای له دوی خوانځي ډیر لري دي او لکه شمیر ماشومان چې ذکر کوي هغه هم تر خوانځي اوږد مزل کوي. یو تنز دکون کې حضرت الله وویل
اخیز لکه پتلون کلی پر مزل کی مختاب میز نه در لر دای میز در پتا کلی چې دوت نه مختاب تا سي دا غشتن لر چې مختاب دلته جوړ شي
د ګوربزو قومي مخور په دی ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو کمښت او د لارو خرابوالی د دوی له مهمو ستونزو یادوي. یو تن قومي مشر حاجی نسویر خان ویل
او کور کاروبار نشته او کلینک تیمه نډر ور یادای اته میز چې د ایمرجنسي مریض جوړ شي ډېر په مشکله سره ایوري. دویم میز سړک خام دی، نیمش سړک دغه ډېر وخت کیږي چې د لالجینه د شخمیر چوک پره دغه خام دی سړک روغ نه دی.
د ګوربزو د لری پرتې سیمې شیرشي اوسیدونکو وایي په نږدې سیمو کې روغتیايي کلینیک نشته او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره وخت نا وخت خوست مرکز ته ولېږدوي. یو بل ځای مشر ګل صاحب ویل
چې کلینیک جوړ شي دغه مسلمانو د تکلیف نه خلاص وي، ځکه و خلاص وي چې خو مریض بزرت نقل کوي مثال سره وایي یا کوبل ته نقل کوي یا مرکز ته یا کمزي ته چې نقل کوي چې په دغه ځای کې کلینیک وي نو ته تکلیف نه خلاص نه شي. پا کلینیک کې او تو ته خپل درشایي چې مقصد دا مریضي د دای صبح کې تو به د دوايي او درکبي یا د بل ځای ته نقل کوي په پیډه کله.
بلوري ته د خوست د ولایت مقام وایان مستغفر ګربز ویل چې په یاد ولسوالۍ کې اوس مهال لاس پروژې عملا روان دي او په تاسو سیمو کې به هم د خلکو د اړتیا وړ پروژې پلي شي.
د ګربز ولسوالۍ اړوند تقریبا لاس بلابل پروژې عملا تر کار لاندې دي. دغه پروژې د انقدر امیرالمؤمنین حفظ الله د ځانګړي حکم لمخې ټول هغه ولسوالۍ ته ځنګړي شوې دي چې فرضي کرښې ته څیرمه دي او ولسونه د ژوند له اولویا ضرورتونو څخه تر اوسه محروم پاتې شوي وو. د ولسونو هغه ضرورتونه چې فعل خل ورته رسیدنه نه ده شوي په راتلونکو پړاوونو کې ورته ځانګړي پاملرنه کیږي.
یاد دیوی ګوربز د خوست ولایت د دولسګونو ولسوالۍ او هغه سیمه ده چې د شمالي وزیرستان د میرام شاه سره په اوږدو پرته ده. کسان په خو د خوست مرکز ته د ګوربز ولسوالۍ په نږدې سیمو کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي، خو د ځوان شورا ژورې خیرکی مشکنډو او شیرشي په شانځینو سرحدي سیمو کې بیا د اوسیدونکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې له راز راز ستونزو کړیږي.
مشتد خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست.
د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلامونه ونی کی هلی مېمونې درنو زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ به یاسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وي. د ژوند چاري به مو ش پر مخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص وایم. هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلني شي بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به مو جو تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه، څه معنی لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي، او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ ترڅو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابله کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د ښه مدیریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې دغه سیستم په جوړولو سره موږ کولای شو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي ترسو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیوړی کې. او دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو، هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دی بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول یعنی دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولرئ، کچېره هغه ستاسو دوستان اوسي، کچېره هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي، یا هم ستاسو کاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغه په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي. په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم مول د احساساتي، رواني، ټولنیز ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډیره ښه مرسته کولای شي. راځو اهمیت ته، دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باور کسانو درلودل، کچیر هغه ملګری، دوستان، همکاران، که هر څوک وو سي مګر د باور وړ کسان وو سي، د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په شا آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کو چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو، د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي. ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي، د خپل احساساتي فشار کموي، رواني حالت او ذهني ارامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دا سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لري کې یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لري کې ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنا چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لري داسې کسان لري چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي نو کله چې داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي یا تاسو دا ډول کسان ولري دغه سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري نو دلته تاسو د یوازیتوب د ګوښوالي د ټولنیز انزوا څخه لرې کیږي ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي د هغو سره اړیکه لري ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي یعنی ستاسو د باور وړ کسان دا کسان کولای سي چې تاسو ته شي مشورې درکړي شلارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپله د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په حق له پوه لري چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ کله چې تاسو د کوم ستونزې سره د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغه سره مخ کیږئ دا کسان به تاسو سره کولای سي شمرسته وکړي تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکې تاسو ته ځواک درکې شیله شونې درته وکړي او عملی مشورې درکې یعنی تاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ ستاسو حمایت کوي ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کو یا څنګه کولای سو دغه سیستم په شړ ډول سره جوړ کو اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور ور کسان پیدا کړئ د باور ور کسان هغه کسان کې د سیستاسي د کورنۍ غړي ووسی کې د سیستاسي دوستانو همکارانی هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي یعنی داسې کسان چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري پرته د کوم اندیشنې څخه پرته د کوم ستونزې څخه پرته د کوم ویرې څخه د هر ډول حالات په هکله تاسو د هغه سره خبرې کولای سي یعنی تر دې حد باید دغه کسان د باور وړ ووسی یعنی که چېرې هغه هر څوک ووسی مګر د باور وړ ووسی تاسو پر هغه باندې باور ولرئ چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینی ډول اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په هکله نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي دوهم دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړي چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړي ټولنیز فعالیتونه کچېره هغه سپورتي فعالیتونه وسی کچېره هغه سیمینارونه ورکشاپونه یا داسې یو ځای وسی چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري مختلف خلک هلته شتون ولري د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړي د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړي چې مثلا کچېره په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری داسې یو دوست یا داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو کولای سي پر هغه باندې باور وکړي نو هڅه وکړي چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړي تر څو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړي چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړي او د مسلکي مرسته غوښتل په دې طریقه سره تاسو کولای سي چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ ځین وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي په دغه حالت کې تاسو کولای سي چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړي تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخ شي تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ شي او هڅه وکړي چې د ملاتړ غوښتنه وکړي زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په حق له د خپل افکارو په حق له د خبرو کولو څخه بيديږي یعنی نه غواړي د تزر نه شکوي چې دوی د خپل احساساتو په حق له یا د خپل ستونزو په حق له دوی خبري وکړي مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړئ چې دا تاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزو د نورو سره شریکوي دا تاسو د قوت نشه ده، تاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي او سره خبرې شي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان وسی. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ وسی. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل وسی. تاسو هم د باور وړ کسان وسی. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغه به هم تاسو په پوره ډول تاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول تاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینی لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي تاسو د کورنۍ غړي شامل اوسئ، کېدای شي تاسو دوستان شامل اوسئ، یا هم تاسو شخصي رهنما یا لارښوونکی. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې تاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنی د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده. چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په شډ ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات هغه لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسي. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کېدای شي دینی مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې تاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا به د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بله برخه هم کېدای شي حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې او ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغه ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي. ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل وسی. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت، د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچ ستاسو په وجود کې راکم کی، ستاسو په ذهن کې راکم کی. تاسو کولای شي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګه ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینی برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرې، شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
دلوی مهربانه را پس پیچر نمه سلامونه اونی که هیلمی اومنی هیل ده چیروها جور بایست وقت با مهم ترتی محال پا خیر رسولی وی تست طول تشرا خلاص دایم دنن ویزی الوست هیل ده چین نورز هم دلوست را خرینی شی بار سر مل وزی او دنن ویزی ده موضوع سخه گرد وخلی دنن ویزی موضوع مو ده ستونزمنو احساسات سر مقابله ده ده چی ده سختو او ستونزمنو احساسات سر تر و المقابله کولی سو او ده ده احساسات سر مقابله کول زمرز لپاره کمگرد لرین انبا پا هم داغ الوست گیر بندیو پوهیشو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ یې زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنې که څه هم دا یو طبیعي احساس دی خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمنو احساساتو پیژنې او هغه ومني، یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولی سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسي یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړي، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژني او هغه ومني. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق لساس په هوای نور هم زیات سي، هغه احساسات په شډول سره درکي او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په شو شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام هم دا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژني، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید ووایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه ناامیده یم، یا زه ناهیلې یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه ښه وپیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې و دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، وڅخه تښتئ مه، هڅه وکړئ چې هغه ومنئ. دا هم کولای سي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ دا تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ، چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ، او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای سو یا کنټرول کولای سو د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لار ده چې تاسو د ژوري سات تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غوسې په حالت کې یاست یا ډیر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډیر ساده تمرین دی، د ژوري سات تمرین دی، چې تاسو ژوره سا واخلی، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ. ژوره سا واخلی د څو دقیقو لپاره تاسو د تمرین تکرار کړئ، چې دغه ژوره سا اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي. یعنی لومړنی او ډیر اغیزناک یو ډیر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې سا تمرین دی. د استزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولای شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته د یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتی دي، د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ، مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت شي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه، یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسو کولای شئ چې وایئ چې زه کولای شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر سوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ سوي نه دي، نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلو، تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ، مثلا کولای شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل کپ کور کې یو باغچه لري، لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو لپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو لپاره همداسې ګلان او درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، آرام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. کچیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوی کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو کچیرې د احساسات تر دې حد شدید سوی چې بیا ستاسو ورځنی چارې یا ستاسو ورځنی ژوند یې د ستونزې سره مخامخ کړي، نو په دې وخت کې تاسو حتماً کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په موثر ډول سره، په مفید ډول سره د خپل احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا دغه فعالیتونو سره تر سوال یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ترسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده واست، تاسو ذهني فشار ډیر زیات وو، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه، ویره یا استراب او استرس مو درلوده، غم او غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، کچېرې تاسو دغه عملي کوي او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوي، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه، یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکم شي، یعنې تاسو ته ذهني آرامتیا درکوي. تر څنګه کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو، او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ، نو ستاسو کله چې د ذهني آرامتیا ته تاسو ورسېدل، تاسو فشار او ذهني نارامتیا کم اسول، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل غټه ده، دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای شئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه، د تاسو دا درس د کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکي. یو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بله ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د باسر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخو کې به ستاسو د رضایت کچ لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ. ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند د حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو شکول، د ژوند د کیفیت لوړول، د هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. کچېرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، د دې راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې درلودي، دغه احساسات په یو کتابچې کې لیکي. ورسته دوی هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپلې نیمګړتیاوې، خپل تېروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دوی کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، د هغه د پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، د هغه د پاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دوی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو، تر څو وکولای شو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي، چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو ستونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ تاسو دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای شو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای شو، څنګه هغه مدیریت کولای شو، هغه کنټرولولای شو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول شو، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري؟ نو په دې هیله چې تر دې وروسته نه شي بوتا سره سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کې په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شي چری
ختمې ځنځيري، ختمې ځنځيري، کاشکې